څنګه ژوند کول. اوس به فریبا ظاهر د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
وسلوالو د کاپیسا ولایت د عالمانو د شورا رئیس ووژه. له سیمې د اسد رادیو د خبریال په وینا مولوی ګل محمد او د هغه یو ساتونکی نن ووژل سول. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی اخیستی. په کابل کې د احمد شاه مسعود د 14 تلین په مناسبت مراسم د لوی جرګې په تالار کې ترسره سول. د مسعود ټولنې مشر احمد ولی مسعود د دغو مراسمو پر مهال ویل چې د دې مراسمو څخه د دوی هدف خلکو ته د ملي یووالي د پیغام رسول دي. په مراسمو کې د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله، پخواني ولسمشر حامد کرزي، د سولې د عالي شورا مشر محمد کریم خلیلي او یو شمېر نورو لوړ رتبه چارواکو او جهادي قوماندانانو ګډون کړی و. نوی ډیلی به د یکشنبه پر ورځ د افغانستان او هند مشارکت شورا غونډې کوربه وي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند شکیب مستغنی ازادي راډیو ته وویل چې غونډه به د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په مشرۍ جوړه سي او پر مهمو ستراتیژیکو مسایلو به خبرې پکې وسي. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر له سعودي عربستان او نور عربي هیوادونو وغوښتل چې له قطر سره خپل اختلافات حل کړي. د سپینې ماڼۍ په وینا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له دې هیوادو دا هم غوښتي چې د ایران پر ضد یوه جبهه جوړه کړي. د مکسیکو چارواکي وایي چې د پنجشنبې د ورځې د زلزلې د قربانیانو شمیر 850 ته رسېدلی دی. د امریکا د جیولوجي سروې وایي چې د دې زلزلې شدت 8.1 درجه و. او وروسته له هغه چې په کیوبا کې د ایرما په نوم طوفان څه باندې شل تنه ووژل، د دغه طوفان یوه بله د 5مې کټګورۍ څپه تېره ورځ ناوخته پیل سوه. دغه نوې څپه چې په ساعت کې د 250 کیلومتره چټکتیا باد ورسره دی، د جنوبي فلوریدا په لور روان دی. د خبرونو پای
که څنګه چې مخکې په خبرونه کې وویل، د زهرو کاروان پروګرام لرو. دغه پروګرام اجمل تورمان درته وړاندې کوي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیک هیله مو منای. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي وسی. دوستانو پام دې لپایل کو د زهرو کاروان د دیونه په خبرونه. د زهرو کاروان د خبرونه چې زه اجمل تورمانی د خپل همکارانو په مرسته درته وړاندې کوم، دغه مطالب متاسف کې چمتو کړی دي. افغانستان کې د ایروینو جوړولو تر 90% ډیری فابریکې د ډیورنډ کرخې هغه اړتیا وړل شوې دي.
یو ولادت خو دا کېدلی شي چې دلته د افغانستان دولت په دې وروستیو کې غواړي چې جدي مبارزه وکړي د اواز مخدر پر اړتیا باندې.
په کندهار کې سکل د کوکنارو کښ ډیر شوی او د دې بوټي پر ضد کمپاین هم ناکام و. په دې اړه درته بحث وړاندې کوو.
اوس په انګورو پریم خلک اریان دي، په انارو پریم خلک اریان دي، چې چیرې یوسي پر چای خرڅ کړي.
ولدلته کومج ووایو د مخدرات توکو د کمرشیا جوړې په باندې نورې پالیسګانی همسته.
او د غشند پرونی په پای کې د ونی ډراما هم مهیروي. خو تر هر څه د مخه خبرونه چې زموږ همکار عباد الله انانزي چمتو کړی دی.
د افغانستان د نشي توکو پر ضد د مبارزې وزارت د بدیل معیشت کانفرنس جوړولو لپاره چمتووالی نیسي. د دې وزارت په خبر پاڼه کې راغلی چې دغه موضوع د نشي توکو پر ضد د مبارزې وزیر سلامت عظمی، د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرایمو پر ضد د مبارزې سازمان لاستازي جرمی میلسون سره په لیدنه کې یاده کړې ده. په دې لیدنه کې اغلی عظمی ویلي چې دا کانفرنس به له نورو کانفرنسونو او غونډو څخه توپیر ولري او هڅه به پکې وکړو چې د بدیل معیشت په برخه کې د نورو هیوادونو له تجربو څخه ګټه واخیستل شي. په تیر یوه اونۍ کې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د یوې ښځې په ګډون د نشه یي توکو 8 قاچاق کوونکي نیول شوي دي. له نشه یي توکو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موحد د پنجشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل یاد کسان په کابل، نیمروز، ننګرهار او تخار ولایتونو کې د نشه یي توکو د لیږد پر مهال نیول شوي دي.
له دغو نیول سویو کسانو څخه په ټولیز ډول څه باندې 12 کیلوګرامه هیروین، 14 کیلوګرامه تاریاک، 108 لیتره الکولي مشروبات، 9 سیټه موبایلونه او 2 موټرونه ترلاسه شوي دي.
هم دا ډول خغلی موهید زیاته کړه چې لیوی نیول شوی خزی څخه هم 322 ګرامه هیروین ترلاسه شوی چې وغوښتل یې د کابل هوایي ډګر له لارې د هندوستان ډیلی ښار ته قاچاق کړي. او د ونۍ وروستۍ پیښه دا چې د ملي اردو ځواکونو د لوګر ولایت مرکز ته څیرمه دلته مور سیمه کې 1216 کیلوګرامه چرس نیولی دي. د لوګر والی ویان سلیم صالح د پنجشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل نیول شوي چرس په روښانو بار شوي و او قاچاق وړونکو غوښتل چې له لوګر ولایت څخه یې ګاونډیو ولایتونو ته ولیږدوي.
په لوګر ولایت کې د ملي اردو د ځواکونو لخوا د دلته مور په ساحه کې 1216 کیلوګرامه نشه یې نیول شوي وو. دغه نشه یي توکي چې په قاچاقګرو د ننګرهار څخه راوړلو غوښتل چې د لوګر مربوط ګاونډي نورو ولایتونو ته انتقال کړي.
د دې نشه یي توکو د لیږد په تور تر دې دمه څوک نه دي نیول شوي. تېره میاشت هم د لوګر ولایت په څرخ ولسوالۍ کې د ملي امنیت منصوبینو سلګونه کیلوګرامه تریاک نیولي وو.
د افغانستان له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت وایي پاکستان له دوو کلونو راهیسې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د سیمه ییزو هیوادونو په څلور اړخیزو غونډو کې ګډون نه دی کړی. د دې وزارت ویاند ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه په څلور اړخیزو غونډو کې د پاکستان د ګډون نه کولو لامل څرګند نه دی. دا په داسې حال کې ده چې د نشه یي موادو د تولید فابریکې په سلو کې نوي له افغانستان څخه پاکستان ته وړل شوې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د ډیورنډ کرښې هاخوا پاکستانی ځواکونه د نشه یي موادو د مخنیوي لپاره هیڅ ډول کوښښ نه کوي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې مسعوده نیازی وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې افغان چارواکي له نشه یي موادو سره د مبارزې په سیمه ییزو غونډو کې د پاکستان د ګډون نه کولو له دلایلو خبر نه دي، خو وایي چې دا مهال د نشه یي موادو د تولید کارخانې د ډیورنډ کرښې هغې غاړې ته وړل شوې دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت ویان حنیف دانشیار د سه‌شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل پاکستان نه یوازې دا چې له دوو کلونو راهیسې په سیمه ییزو غونډو کې ګډون نه دی کړی، بلکې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې هم مرسته نه کوي. ښاغلی دانشیار وایي د ډیورنډ کرښې ها خواته د هیروینو د تولید لپاره زمینه برابره ده، نو له دې امله په افغانستان کې تولید شوي تریاک دې کارخانو ته قاچاق کیږي.
تقریبا
99.2015 خرابه دی خو په سلو کې 99.9 نشه یي مواد له افغانستان څخه بهر پروسس کیږي چې زیاتره یې د پاکستان او د افغانستان پاکستان او ایران په سرحدي سیمو کې دي. دغه ډول د فری کرسر په نوم کیمیاوي مواد چې د نشه یي موادو د تولید په برخه کې کارول کیږي د سیمې له هیوادونو څخه پاکستان ته وړل کیږي.
له نشه یي موادو سره د مبارزې سیمه ییزې غونډې هر کال د افغانستان، تاجکستان، ایران او پاکستان په ګډون جوړیږي چې له دوو کلونو راهیسې پاکستان په دې غونډه کې برخه نه ده اخیستې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت لخوا د ورکړل شویو معلوماتو پر اساس دا مهال په افغانستان کې تولید شوی تریاک په سلو کې نوي د ډیورنډ کرښې هغې غاړې ته د هیروینو کارخانو ته وړل کیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې موینیت وایي په داسې حال کې چې افغان ځواکونه په سلګونه ټنه تریاک نیسي، خو د ډیورنډ کرښې هغې غاړې ته پاکستانی ځواکونو د قاچاقوړونکو پر وړاندې هیڅ ډول اقدام نه دی کړی.
د افغانستان له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیس په هیواد کې نشه یي مواد نیسي، خو له بده مرغه چې موږ د ډیورنډ د کرښې هغې غاړې ته نشه یي موادو د نیولو هیڅ راپور نه لرو. موږ څو ځله په دوه اړخیزو او درې اړخیزو غونډو کې برخه اخیستې، خو پاکستان په دې اړه لیوالتیا نه ده ښودلې چې دې کار یې د کورنیو چارو وزارت ته پوښتنې پیدا کړي چې دوی ولې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې مثبت غبرګون نه ښیي.
له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د پاکستان د نه همکارۍ پر موضوع په داسې حال کې بحث کیږي چې له یوې خوا د نشه یي موادو تولید او قاچاق د ترهګرو ډلو مالي سرچینه بلل کیږي، او له بلې خوا امریکا په خپل نوې ستراتیژي کې پاکستان له ترهګرو ډلو سره په مرسته کولو پړ بللې دی. سیاسي کارپو شفیق بشریار وایي وروسته له دې چې د نړیوالې ټولنې مالی مرستې پر پاکستان کمې شوې، اسلام آباد پر قبایلي سیمو کنټرول نه درلودل پلمه کوي او په دې ډول هڅه کوي چې جنگیالیو ځواکونو او تروریستانو ته نوې مالی سرچینې پیدا کړي.
پاکستان در گذشته از کمک های جامعه جهانی
پاکستان به د جنگیالیو په برخه کې لنړیوالو مرستو څخه په خپل ګټه استفاده کوله، خو اوس چې د مرستي اوربندې بندي شوې دي لکه چاکلونکو او د هیروینو کارخانو د مالکانو ملاتړ کوي او دوی ته زمينه برابروي چې د نشه یي موادو تولید زیات کړي او زیاتې مالی سرچینې په لاس راوړي.
دا په داسې حال کې ده چې د دولت وسلوال مخالفین هڅه کوي ځینې سیمې نام نه کړي چې د کوکنارو کښت ته زمینه برابره شي. ښاغلی بشریار وړاندیز کوي چې د امریکا متحده ایالتونه دي د نشئی موادو له نړیوالې مافیا سره د مبارزې او ډیورن کرښې هغې خواته د هیروینو د تولید کارخانو ویجاړولو ته په خپله نوې ستراتیژۍ کې لومړیتوب ورکړي. په دې ډول به د طالبانو مالي سرچینې بندې او افغانستان کې به د جګړې جبهه کمزوري شي.
دوستان لکه څنګه چې واورېدل په افغانستان کې د هیروینو جوړولو تر 90% ډېرې فابریکې د ډیورن کرښې هغه غاړې ته وړل شوې دي. په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا د پکتیکا له پخواني والی امین الله شارق سره مرکه کړي او په پیل کې ورڅخه پوښتلي چې د دې کار لاملونه څه دي.
یو ولادت خو دا کېدلی شي چې دلته د افغانستان دولت په دې وروستیو کې غواړي چې جدي مبارزه وکړي د مواد مخدر په رابطه باندې. بل علت مې دا ده ګورې تاسو معلومه ده چې د افغانستان د دولت مخالفین په ډلو باندې وویشل شول، یعنې پخوا کې ویل کېدل چې دا د طالبانو د تحریک د دې نه ګټه پورته کوي او اوس په افغانستان کې د شل ګروپونو نه زیات ګروپونه دلته موجود دي. نو طالبان کېدای شي چې د دې ویره دوی سره موجود دی چې نه نور ګروپونه د دغه نه خپلو ساحو او منطقو کې استفاده ونه کړي او بیا پاکستان ته په زور لاس باندې دا شی د طالبانو د تحریک د مشتابه چې ویل کېږي د پاکستان د حمایت نه په اصطلاح باندې برخوردار دی. دا انتقال کې د ډیورند کرښې نه اخوا ته د دې ګټه او امتیاز په مادي ډول باندې د پاکستان په وای سای په سره باندې واخلي او بیا سای هغه چارته توضیح کې وری کی چې هغه د دوی سره په افغانستان کې خواخوږي لري.
شارخ صاحب څه فکر کوي که د مخدره موادو د تولید کارخونه د ډیورن د کرخي هغه لورته انتقالیږي نو څونه امکان لري چې له دغه کارخانو به د طالبانو ترڅنګ په سیمه کې نوی راټوکیدلې ډلې هم تمویل کیږي او تشخیص کیږي؟
تاسو ته معلومه ده چې د ورستنۍ استراتیژي د متحده ایالاتو زما د نظر په هدا پورې مناسبه ستراتیژي خو کچیرته په درست شکل باندې مدیریت نشي په هغه شکل چې دوی ورته وس ګوتندنه کوي او د منطقي د هیوادونو یو واحد دریز یعنی مهمه دا ده چې هم د امریکای متحده ایالات هم د دوی متحدین او په خاص ډول باندې مهمه ماته دا ده چې افغانستان دولت د افغانستان خلک لاسونه سره یو کی او هر حرکت ته پر ډیر زیرکانه او پر ډیر خشکل باندې هغه په اصطلاح باندې وڅاري، خاص ډول د سیمې د هیوادونو چې هغه روسیا چین به هند او د هیوادونو دي. خو مهمه خبر دا ده چې ګټ سره شریک شي، یو هیواد په بل هیواد باندې خپل ترجیح ونه غواړي، هر څه سره واضح په اصطلاح باندې سره وویل شي.
کلیه د ستراتیژي چې نشر شوې دي په دې کې مخدره مواد ته مشخصه توګه اشاره نه ده شوې. که تاسو په نظر په ستراتیژي کې د ځاین ورکول کېږي او مخدره مواد سره چې اوسې کارخونه له ډیورن کرښه اخوا انتقال شوې، څه فکر کوي چې د ستراتیژي په تنا په جګړې تمرکز به وکول شي د افغانستان کې د روان بحران پای ته ورسي؟
دا درسته ده چې په ستراتیژي کې په واضح ډول اشاره نه ده شوې، خو که چېرته د دولت مخالفین او هر هغه مخالفین چې د منطقې لپاره دلته دي، کاغه څوک ترستان بولی که څوک مخالفین بولی که هر نومر تور کول کیږي، کدی باندې هغه منابع او د مختلفو استخباراتي کړي یا د مختلفو حتی تجارتي کمپنۍ که چېرته دغه منابع په دې مخالفین باندې قطع نشي، نو په تنها په جنگ باندې په قطعي ډول باندې جنگ نه ختمېدل نه دی او جنگ نه ختمېږي.
د زهرو کاروان
شنوار کوم پریکړه کړې که هر چا د نشئی توکو کښت
پیدا کی کې نشئی موشم پیدا کی
یو اړې دی کوټه نه نوځي
خو کله هم د کوکنارو بدل نشي
کوم مواد سره مبارزه ګړندۍ او لاجی دي شي.
هر شنبه د ورځې له 12 تر 1 بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12 تر 1 بجې له آزادې راډیو نه
په کندهار کې سکل د کوکنارو کښ ډیر شوی او د دې بوټي پر ضد کمپاین هم ناکام و. دا چې په کندهار کې ولی خلک کوکنار کوي او د کوکنارو پر ضد کمپاین ولی ناکام و، په دې اړه په کندهار کې زموږ همکار محمد صادق ریښتینی یو ګردی میز جوړ کړی او دا میلمانه یې ورته رابللی دي. قومي مشر حاجی عبدالله د ولایتي شورا غړی نعمت الله وفا د کندهار د امنیه قمندانې د نشئی موادو پر ضد د مبارزې مدیریت مرستیال څارمن عبدالباقی احساس. نو دا همداسې او دا هم د دېونی بحث.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام. د افغانستان د ناپیزه قوانینو له مخې د کوکنارو کښت غیر قانوني کار دی، خو بیا هم د افغانستان په څو ولایتونو کې کوکنار کرل کیږي چې په دې جمله کې کندهار هم راځي. دا چې بزګر او مزکوال ولی کوکنار کری د کندهار محلي اداره ولی د دې ناقانونه کش په مخنیوي کې پاتره غلی او ولایتي شورا ولی د کوکنارو د کش پر ضد مبارزه جدي نه تاري په دې اړه مو یو ګردی میز رابللی. په دې ګردی میز کې را سره میلمانه مزکوال او قومي مشر اجي عبدالحد، د ولایتي شورا غړی نعمت الله وفا، او د کندهار د امنیه کمانډانی د نشي مواد پر ضد مبارزې د مدیریت مرستيال څارمن عبدالباقی احساس. لومړی به اجي صاحب عبدالحد لتا سخره پیل کو د کندهار بزګر یا زمینداران ولي کوکنار کوي؟
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. بزګر ام زکوار زمیندار غنم چې وکړي چې د ټکټر و مزدوري ته حساب وکړي و انبار ته حساب وکړي د ماشین اوبو ته حساب وکړي، بلکې اکثره وخت مې په ماشین اوبو ولي د لیک اساس چې هغه تقریبا شپږ میاشتې او میاشت کار کوي بلنه کوي. نو غنم په بازار کې ارزان بیا ته د ګران تمام شي. اوس په انګورو پریم خلک اریان دي، په انارو پریم خلک اریان دي، چې چیرې یوسي پر چای خرڅ کې څنګه د خپل مصرف په جوړ کې. ولې د کوکنارو خریدار پلا پلانټه باندې شته چې دا یو کرل چې دا وای اخستل هلته سړی وته ولاړ دی غیظ رانیسي، نو بزګر ته پیسې ور جوړي.
که حکومت په دې اړه خپلې وعدې پوره کړې هم نه وي او له دوی سره مرستې هم نه وي سوي، لکه تاسو یادونه وکړه حکومت د کوکنارو کښ غیر قانوني بولي، تاسو ولې د حکومت دا قانون نه منئ؟
حکومت به داسې تخم اصلاح سوی را کړي چې په سلو کې بیا پنځو کسته ورکړي لسته بیې ورکړي، هغه اچا څه شي وکړي انوي خسته څه شي وکړي، او بیا پر هغه سره بیره باندې دا د اوس مرضونه چې موږ یې ول چې په دواو ستړي کړي، چې پر باغو یې هم پاشو، پر انارو یې هم پاشو، پر غنمو یې هم پاشو، پر جوړو یې هم پاشو. نو د دغه مجبوریتونه رښتیا هم ناکارونه کښتي، مګر خلک مجبور دي وچ کلک د مجبوریت څه کړي.
اجي صاحب، تریاک په داسې سیمو کې هم کرل کېږي چې هلته حکومت حاکم دی، په دې سیمو کې خلکو ته د حکومت خدمتونه رسېږي لکه امنیت، تعلیم، د لارې او سړکونو په خول او داسې نور، خو له بلې خوا همدا حکومت د کوکنارو کښ غیر قانوني بولي، تاسو له یوې خوا د حکومت ملګري یاست او له بلې خوا ولې د حکومت دا قانون نه منئ؟
موږ د حکومت قانون منو، موږ د حکومت داسې ملګري چې د ځان ملګري یو، د ځان غم راسره دی، خپل د دربدري سه زغلو چې مجبوریت نه وي موږ یوه دانه هم نه کوي څوک.
او پس ولایتي شورا د حکومت پر کارونو د نظارت مسؤلیت لري، تاسو تر اوسه د کوکنارو په مخنیوي کې څه کړي؟
د ولایتي شورا کارونه تقسیم نه پر کمیټو شخصا ما په دې کې هیڅ کار نه دی کړی، که څه هم مسؤلیت لرم، خاص مسؤلیت لرم، نظارت مې باید کړی وي او شاید په دې کې بعضو وکیلانو کار کړی.
اوس به راسو احساس تاسو ته، په تیر کال کې په کندهار کې د کوکنارو کښ ډېر سوی و او تاسو مسؤلیت لرئ چې باید دا کښ واړوئ، خو بیا هم لږ کوکنار مات سول او د نورو حاصلات ټول سول، تاسو ولې په دې مبارزه کې پاتې راغلاست؟
مخدره مواد سره د مبارزې پولیس د قانون د تنفیذ مسؤلیت لري، ولې دلته که موږ ووایو د مخدره توکو د کمښت یا یولي په باندې نورې پالیسیګانې هم شته چې هغه د معیشت بدیل دی، د مارکیټ پیدا کول دي، د اوبو او رسولو میکانیزه سیستم دی، ولې موږ چې د تنفیذ د قانون مسؤلیت په غاړه لرو؟ د سرکل په جریان کې هغه تخصیص یا هغه بودیجه چې ریاست ورکړ شوی وه د هغې په نظر کې نیولو سره موږ وتوانېدلو چې د جړې پنجوایي او ارغنداب ولسوالیو کې 1600 جریبه ځمکه چې هغه مایا دی و چې یعنی نور نه ماتول بیا پایده هم نه درلوده، دا موږ تر سره کړه. ولې په دې باندې مې اعتراف وکړ چې باکیان د افغانستان په جغرافیا کې دغه کرل سوی کښت د دولت په دغه امکاناتو باندې سوچ بینې ټولنه کومه کوم رسته ورسره ونه کی، دا به امکان پذیر نه وي، او بل دا چې دا به هم انصاف د خبره نه وي چې موږ بزګر د کښت د رسول سره بیل هغه خدمات چې دولت مسؤلیت لري چې باید بزګر ته وړاندې کړي، لکه مارکیټ پیدا کول، د سړکونو جوړول.
ځینې خلکو موږ ته ویل چې دا کمپاین ځکه ناکام دی چې پولیس له بزګرانو رشوت اخلي او دا غوی کوکنار نه ماتوي، تاسو په دې اړه څه وایئ؟
کچیر داسې مسایل وي دار دوله هم نه سم، ولې دغه یو څوک چې موږ ته راغلی او پلټنه کړې سره په دې اکله موږ موجود نه لرو، کچیر دا تثبیت سي پولیس په قانون کې کوم امتیاز نه لري، پولیس به هم د قانون ملسپل کېږي او د تاکید مالب کېږي.
او پس غواړم دا پښتنه ساس خم وکم، ویل کېږي چې د کوکنارو د ماتولو پر وخت پولیسو د هر جریب پر سر له خلکو پیسې اخیستې دي او د هغوی کوکنار یې نه ور ماتول، تاسو په دې اړه څه وایئ؟
شاید پولیسو د بزګرانو څخه پیسې اخیستې او چې څو نه ځینې اخیستې زه به خوشحاله یم، ځکه چې څلورویشت میلیونه ډالر یوازې د پورزن او څلور اشاریه یو میلیون ډالر ام سي موسیت او یو اشاریه درې میلیونه ډالر د کارډیپ موسیت ته چې جمله دېرش میلیونه کې د دوه کال لپاره اخیستی وی دي. ستاسو د سوال په اساس کله چې د پورزن ته دا پروګرام سپارل شوی دی په کول د ریز د موادی مخدر کوکنار یو په درې کپ سلور چنده اضافه شوي دي. نو په دې خاطر باندې د مسله ټول پر دې اړه وم.
حاجي صاحب غواړم دا پوښتنه ستاسو څخه وکړم، ځکه تاسو هلته عملاً په سیمه کې یاست. آیا تاسو هم داسې لیدلي دي چې پولیس دې د بزګرانو څخه د کوکنارو پر سر باندې پیسې واخلي؟
داسې جده خو ما خپله نه دي لیدلي، شاید اورېدلي به مې چې پر هغه علاقه باندې چې یو څوک مسؤلیت لري د پولیسو چې څوک کوکنار کړي زمیندار، نو دا ورته وایي چې دا خو منې دي د حکومت د خواسته نا کارونه کښتي، نو که ته ماته پیسې راکوې ښه ده، ښه که نه نو نه در پرېږدم ماته ومې. لیدلي مو نه دي مقصد.
څېړنې ښیي چې په افغانستان کې نږدې 3 میلیونه نشه یان شته چې یوه لویه برخه یې له همدې تریاکو څخه جوړیږي. تاسو فکر نه کوئ چې د پیسو ګټلو لپاره په لوی لاس خپل ځوانان په نشو اخته کوي؟
هو دا خبره پر ځای ده ستا ده چې د دغه تریاک کرلو سره نشه یان ډېر شوي دي، مګر بزګر خو ما درته وویل مال وچ کلک مجبوره دي. دکه زه یو مثال درته وایم چې دا زمیندار یوازې زمینداری ته ناست دي، یا تا دا دوکانداري ته هم څوک نه پوهېږي. موږ د لنجې میوې مارکیټ د سرې جامې سره درلودې، دا د ښار مابینو ګڼه ګوڼې جوړ کړل، ووتې شورندان شپږ ولسوالۍ زمینداران راټول شول، لکه د خاکریز، ارغنداو، ژړۍ، میوند، ډنډ او پنجوایي، چې زموږ څخه دغه مارکیټ ډېر لیرې دی. نو موږ باید واسو د حکومت ته چې موږ ته دا شپږ ولسوالۍ دپاره خو حضراتي ولسوالۍ هم دغه دي، میوجات هم دغه لري، نو موږ ته چې په دې سر کې د ښار یو مارکیټ ته د جوړ کړي. والي صاحب چې دا زخمي سو دې ته ولرلو دا شپږ ولسوالۍ خلک دستي راته ول چې در جوړو خو دې په ټکای ورکې جوړ سو. موږ بیا غوښتنه ځنې وکړه چې دغه زموږ دا شپږ ولسوالۍ خلک غوښتنه کوي چې دا مارکیټ دلته جوړ سو. نو دا اوس څه ګناه کیږي چې موږ مې څه سام پکښې کې ولرو، څه دوکانونه پکښې کې راکړي؟ ښاروال صاحب ته ورغلو، هغه ول 50 دوکانه به درکړو. ټیکهدار شادمن حکمت شادمن ته چې ورغلو، هغه شپږ 10 دوکان هغه چې جمله شپږ اتیا دوکانه چې موږ هم کنه پرو کې پروا نه کوي، نور د مارکیټ دي او دغه نو زموږ. بیا هم کوالي صاحب ته ورغلي هم نه دي رارسېدلي، که حکمت شادمن ته ورغلي هم نه دي رارسېدلي، که ولایتي شورا ته ورغلي هم نه دي رارسېدلي، که ښاروال صاحب ته ورغلي هم نه دي رارسېدلي، که قومندان صاحب ته ورغلي هم نه دي رارسېدلي. زمینداران یې ولې غواړي په دې مارکیټ کې دوکان څه کوي؟ خو هغه زمیندار دي، هغه په دا غواړي چې د زمینداری بانجان، بینډي، رومیان، کډو، د انار چاودلي یا رنګه انګور رابر کړي وي، هغه چې راوړي د دوکاندار ته ودرېږي، وایي دا انګور په څو دی مثلا قیمت ورته وایي چې په سل کارتن یا په 200، هغه وایي دا ارزښت لري زه بلاړ تېر دی. دغره په دا ګرد مارکیټ څوک شتخنه لري چې ورته ودرېږي چې دا زما مال تکشه ده زه به سبا خرڅ کړم؟ نو اته چې په 400 دوکانه کې موږ ته شپږ ولسوالۍ کې یو 2 دوکانه لا هم نه رارسېږي، نو زمیندار لا څه وکړي؟
احساس صاحب داسې هم ویل کېږي چې داسې خلکو هم تاریا کرلي چې هغوی په حکومت کې لوړ پوستونه لري او یا ډېر زورور دي، او تاسو د دوی کوکنار نه سي ماتولی، دا خبره څومره سمه ده؟
ولاد د کندهار په ساحو کې موږ داسې مشکل سره نه یو مخامخ شوي، که تاریاک پاتې شوي دي ټول دا پاتې شوي دي. ولې داسې شخص چې موږ وینو چې هغه په دولت کې غټ موقف لري او یا د کمپاین په مخ کې درېدلی او د دا زور ازمایلی چې زما کوکنار دې مات نه سي، دا داسې یو پکري او یو داسې شی سره موږ نه یو مخامخ شوي.
کوکنار په امن ولسوالیو کې تر ډېره وکرل سوه او تاریاک هم ټول سوه او لکندار نور ولایتونه او بیا نړیوال مارکیټونو ته ورسېدل. دا تاریاک له کومو لارو کاچاک سوه؟ تاسې ولې مخه ونه نیوله؟
د مخدره موادو سره د مبارزې پولیسو تعداد یا کمیت لږ دی، نو دغه مشکلات په نظر کولو سره هغه فرعي لارې چې دي مشخصې زه ویلی نه شم، چون دا یو کشفي اصرار دی. هغه فرعي لارې چې د امنیتي لحاظ څخه د مخالفینو تر دغه لاندې دي، خارجي مارکیټو یا پولو ته، خارجي پولو ته رسېږي، لکه پاکستان یا ایران مرزو ته رسېږي.
لږ باید وضاحت ورکړو، ځینې ولسوالۍ لکه ژړۍ د دې نورې ګاونډۍ ولسوالۍ هم د دولت تر حاکمیت لاندې دي، تاسو که د کوکنارو پر ضد مبارزه ونه کړه او هغه مات نه شول، په دې انتقال په مخنیوي کې ولې پاتې راغلی یاست؟
دغه تاریخ چې د عمر ټول چې د هغه لارو چې د غزه څخه چې په متفرقه ډول سره په ډیر محرم ډول سره نو کې ولې داسې هم نه دي چې موږ نه یې توالې درې موږ توانې دلې هم یو تقریبا موږ د ساش کال په جریان کې د شپږ اویا قضیه د مخدره توکو دوه چې هغه مادلي ارګانو ته د څېړنې دپاره استولې دي.
او په سبب د ورستۍ پوښتنې په توګه اوس څه کول پکار دي؟ هو هله لاره څه ده چې په افغانستان کې د دغه ناوړې بوټي د کرلو مخنیوی وسي؟
پړه ټول په خارجان کې ده. لومړی خارجان باید کدی دغه مواد مخدر پوښتا من کول دی غواړي، نو په خارج کې دی د دې د خرید مخه ونسم، خو هم دا خارجان دي چې په خارج کې ورته ناسې په لوړ قیمت ورسره اخلي.
ډیر تشکر د خپلو میلمنو څخه په مننې د ازادي رادیو درنو اوریدونکو. از موږ دا نننۍ ګردۍ میز پر همدې ځای پای ته ورسېدی. علامه ملز
ټولنیز شبکې انټرنیټ
فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
اوس هم راغلو د خبرونې وروستۍ برخې ته چې د ډرامې برخه ده. جمیله یوه غلې اوبدونکې مور ده. دا یو کلن ماشوم لري. دوی مخکې په کلي کې اوسېدل، خو له کومې ورځې راهیسې چې ښار ته راکړه شوي نو ماشومې پر لپسې ژاړي. ماشوم په ظاهره روغ جوړ دی، خو بیا هم هیڅوک د ژړا په علت نه پوهیږي. دا چې د ماشوم د ژړا علت څه دی او د دې ژړا تر شا کیسه څه ده، دا به په یوه ډرامه کې واورو چې محمد ایاز ترنک چمتو کړې ده.
او خزی دی ماشوم خو مغزه را خوړل، دا ولې نغلی کوي؟
ته نه ګوري وسړیا چې له غېږې مې نه دی ښکته کړی. او دوه ساعته کېږي چې په غېږ کې ګرځوم.
څه ټکه ورباندې پرېوتی؟
نه پوهېږم، لکه له چې ولسوالۍ ته راکډه شوي یو پرله پسې ژاړي، بیخي خوله نه ده بنده کړې.
وږې به وي، لږ شیدې ورکه.
شیدې خو ورکوم خو نه روي، بیخي خوله مورته نه ور وړي.
ته یې وګوره، په نس خو به یې درد نه وي.
نسې داسې پوست دی لکه وریخم. نه پوهېږم چې ولې یو دم داسې شو.
څه سپیرکۍ او خواږه ولني ورکه، ګوندې ورسره ښه شي.
دا مې څوام ځل دی چې کپه ورکوم، هېڅ نه ورسره ښه کېږي.
تبه خو به یې نه وي.
تبه یې له کومه شوه؟ ګله یې غوندې یخ پخ دی.
سهار به یې ډاکټر ته بوزو، نن یې درېمه شپه ده چې ژاړي. لیونۍ یې کړو.
خدای خبر چې دا شپه به څه وخت سبا کېږي. زه یې سمه لیونۍ کړم. ډاکټر صاحب اجازه ده؟
راځه راځه خوري، په دغه چوکۍ کې نه څو دی وکړه، معاینات مکمل شو.
هو ډاکټر صاحب، دا د ایوی ګوري.
ها ها تراکت، ها ها دام سم، دا هم نورمال صحیح، د کلمو میکروب هم نه لري. ولا عجیبه ده
ډاکټر صاحب، په معایناتو کې څه دي؟ زما په زوی څه شوي دي؟
په معایناتو کې هر څه سم دي، هیڅ ناجوړي نه لري.
نو بیا ولې ژاړي؟
ته پر دغه کټ پرې باسه چې زه یې ور بیا وګورم.
دا دی ډاکټر صاحب.
خورې کور مو چیرته دی؟
ډاکټر صاحب، درې ورځې مخکې مو کډه ولسوالۍ ته راوړې ده. مخکې مو کور په کلي کې وو.
ښه ښه، هلته مالک ژړل؟
نه ډاکټر صاحب، هلته مې خواښې وه، زوی به مې آرامه وو. زه به ټوله ورځ په غالیو اوبدلو مصروفه وم، ولاکه مې چونګه مې دیاله کورېدلې.
خواښې د زوی څنګه آرامه وه؟
ډاکټر صاحب، دا مې لومړی اولاد دی. کله چې پیدا شو ډېر نارامه وو، خواښې به مې لږ لږ تریاک ورکول، بس ټوله ورځ به آرامه ویده وو.
څه شی تریاک مو ورکول؟
هو ډاکټر صاحب، زموږ په کلي کې همدا رواج دی، ټولو ماشومانو ته د آرامولو لپاره تریاک ورکوو.
کله چې دلته راکډه شوې اوس هم ماشوم ته تریاک ورکوي؟
نه ډاکټر صاحب، دلته چې راغلی یو تریاک مو له ځانه سره نه دی راوړي.
بس بس بس، پوه شوم چې ماشوم ولې ژاړي.
ډاکټر صاحب، په څه شي باندې پوه شوئ؟ زما په زوی څه شوي دي؟
خورې، ستا زوی په تریاکو اخته سوی.
څه؟ دا کوچنی ماشوم څنګه په تریاک وخته کېدای شي؟
خورې، تریاک لوی او کوچنی نه پیژني، هر چاته چې په دوامدار ډول ورکړ شي پی اخته کېږي.
ډاکټر صاحب، خدای به کوي تبه کوي، غمی را وخری او زمی لیدی بلا خلاص کا، دمی یوازی نه سوی دای.
خوری اندیخنا مکوا، علاجی کی گی؟ مونگی پا شفخانه کی اوز بستری کهو.
یالا زما خو مین از پیرش ما، زو خو تباش ما، ما زو چنگ موری ما، ما خو پک پلو لاز و خپل زی پا تریاک وقتا که، خدای چوا کما.
دوستانو، دا د دیونه د زهرو کاروان خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بلې مو په لوی او بخون کې خدای سپارو. خوونه ولرې
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا؟ کیا یار انتخاب میکنه؟
وی کچه ایت آمده ایم کل تنظیمای زور است جبریش
به حوز گوره در گاونده هواد پاکستان و گوره چه مدامه؟
و بایسی یک کسی که
از این خاک است ما در افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه.
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین لدو د مازدیګر تر څلور بجو ل ازادي رادیو.